په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د شنبه ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان لسمه د جولای میاشتې لومړۍ نیټه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس خبرونه ورسره واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا به داسل کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سختنی وکړه کړې ده. خو کله چې تیر شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حقه وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویل امیا کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی او وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نسته دا حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور شو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي ماموریت د پای پاړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام وستیرش په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغانستان میشتې ټولنه وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونی چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلور مشپې پر مهال پولیسو 904 نوي کسان نیولې دي. وړې مشپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تیره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو چې دې پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د جاپان دفاع وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې په تیرو څلور ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو دوی کشتۍ د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تیره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تیره سیشن به ویلي وو چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې دوی کشتۍ لیدلې او د هغوی د څار لپاره یې خپلې الوتکې او کشتۍ لیږلې دي. د جاپان حکومت تیره میاشت ویلي وو چې د جاپان قلمرو ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکات او له چینایي ځواکونو سره یې ګډ پوځي تمرینات د جاپان ملي امنیت ته ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوږدې مودې له طرفګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګیلا میرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. کولیبا ویلي په ناټو کې غړیتوب د روسیې د بلې یا هم تر دې لوی جګړې سبب نسوای کېدی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناټو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمنه لري چې په داسل کې چې جګړه روانه وي د ناټو په پوځي تړون کې شامل شي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسی سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپونو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د رواني اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګینی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشۍ د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ، خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه. د پریګوژین تر مشرۍ لاندې واګنر شرکت په اوکراین کې د روسیې د جګړې په پرمخ بیولو کې مهم نقش لري. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي. په دې اړه یو مرکه هم خبرو.
فخر دی زیات د اوسګاری زیات د او خلک همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تیروي.
په کونړ کې 14 سوي او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په فرانسې کې تیر شپه هم اعتراضونه روان وو او نږدې زر کسان نیول سوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر نیوکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو چې دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه او وخت مو پخیر. څنګه چې تاسو ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنۍ او مخکنی ولسمشرانو سخت نیوکه کړې ده. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسنی ولسمشر بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د ویستو او د ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1950 اوسنی او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ کړی دی. پکې راغلی د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستان د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د امریکا د سپتمبر تر 14مه ووځي، خو له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین یې د اګست په 10مه نیټه ووتل. د بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته اشاره شوې او زیاتوي د ولسمشر بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود.
ډېره مننه. ومنل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې سي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی سي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 500 میلیونو اړو افغانانو سره مرستې وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وایي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حساب ویلي 13 ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سخت واوري وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغې ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو اتاتیا په سلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د WFP د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکاره دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویپانه خبر کړي ویلی وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړې و چې د محل په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
عمردل چې افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې تر پایه به دوی د خوراکي توکو د ویش په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. WFP وایي د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کولای سي. د دغه ډول موسسو د مرستو بندېدل به د افغانانو پر ژوند تاثیر وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له اقتصادي کارپوه ازرخ شافیزی نه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروېزي او د مرستو له لارې بسیاتوب او رغونې ته نه رسېږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره باید اساسي متعارف کارونه وشي او د مرستو چې د بیړنۍ خصلت لري د اوس مهال لپاره دا ضروري ده، ځکه چې د افغانستان اقتصاد په خپل پښو نه دی درېدلی. فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي. نو له بده مرغه په ټوله کې 10% د مرستې چې تېر کال افغانستان سره کېدل سږ کال دا کمیږي، ځکه چې د دنیا ولوېتونه زیاتېږي، نور ځای منطقوي جنګونه دي، د اوکراین مسله ده. نو په دې خاطر باندې باید موږ تل د مرستو په تمه ونه اوسېږو. باید خپل دی امکانات څخه مزیتون څخه ګټه پورته کړو او افغانستان د فقر څخه ووځي.
حافظي صاحب، د دغو موسسو مرستې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې اوس سختو مرستو ته اړتیا لري؟
دا خو یو په دې بیچارګۍ کې یا د حد اقل امکان همدغه دی چې د بین المللي موسساتو مرستې د افغانستان د بېوزلو خلکو سره کېږي. که دا قطع شي بل بدیل ورته نشته دی او خلک لاپسي خپل ژوند مشکلاتو کې زیاتوي، نو زیاتېږي ورته او بالکل دوی د لوږې څخه د خدای مکله امکان دی شته چې ډېر خلک تلف شي.
فکر کوي په اوس وخت کې د بهرنیو موسساتو شتون یا د بهرنیو موسساتو مرستې د افغانانو سره اوس یوه تړلې موضوع شوې ده؟ که چیرته دغه موسسې وي نو د افغانستان خلک به هغه بخور نمیر ژوند بلري، او که دغه موسسې نه وي نو طبعا مشکلات به دوه چنده درې چنده کیږي. فکر کوي دغه مسله د اوس دپاره د افغانانو ترمنځ یا د افغانانو د ژوند ترمنځ یوه تړلې مسله ګرځېدلې؟
نه یوازې اوس دغه سیده، مخکې هم کوم اقتصادي رونق شتون درلودل، دا د بهرنیو قوتونو د پشتون کې وو او په عین زمان د هغوی خپل مصارف وو چې زموږ په هېواد کې کېدل او خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او دوکان ایجادول، دا ټول مصنوعي وي او د خلکو د دنیا مرستې وي چې زموږ دا پروژې پکې جوړېدلې. او حتی زموږ په وزارت مالیه کې په بودجه کې یو شی و، د بودجې غیر اختیاري. بودجې غیر اختیاري یعنی هغه پیسې چې خرجه ژمنه کړې ول او یا یې ورکول یا نه یې ورکول، یعنی اختیاري د افغانستان د حکومت په واک کې نه و، همه یې بودجه کې شامل و. نو په دې ترتیب سره دا افغانستان خو اوس نه دی خاص همدغسې یو متاسفانه د شوروي یرغل په وخت کې هر میاشت درې سوه میلیونی روبل دوی مرستې افغانستان سره کولې. نو دا هم زموږ حکومت دغه مرستې سره محتاط ده او هم غریب خلک د کار پر ځای ورته کار نشته، شتون نه لري او زمینه د کار ورته مساعد نه ده، همدغه دروېزې ته چمتو شوي دي.
اقتصادي شنونکی ازرخش حافظي وو.
azadiradio.com
په کونړ کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې، دا هم تفصیل.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې تیر ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول، درې طالبان او دوه ملکي وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور و او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پریښوده. د یتونې ور د چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې تیر ورځ د پیج سین 15 سیلانیان ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلرمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه، لوټ، تالان او ناکراري روانه وه. په فرانسه کې دغه اعتراضونه د یوه زلمي تر وژل کېدو وروسته پیل شوي.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنیو شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تېرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی. وایي 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکو وړمه شپه د 912 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. فرانسې تېره شپه 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره و او د پولیسو ځینې نور خاص قطاعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 10 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یوه پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن چهارشنبه خپاره شوي 1350 وسایط او 234 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2560 پیښې ثبت شوي دي. په مارسی، لیون او گرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وي ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران و، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن سهار د پاریس په لویدیس کې د مانت لا ژولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدلی. د لمندو او پلرونو غوښتل چې خپل زلمی بچیان په کورونو کې سار کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به له سفی الله ستانکزین واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي، د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برتانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوهم که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبره دا ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغېزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسي او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغېزمنېږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
له شاوخوا دو کلونو څخه په غزنی کې پر ټولو واټونو لګېدلې ترافیکي اشارې له کاره ولیدلې چې اوس یې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم ته راپسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې یې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارای نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډیری مړه دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعال شي ډیر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډیر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدر آباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه؟ رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سایټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت مخلاف خار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگه مخام باران شوه ده سیلاون راغلی دی دوی لنگری ولی دی او نور واگیگانی ولی دی او اندغه سه یوی بسته کری نگوله او نور دوگانون هم کتا کری دی کسو یو خوما جو مرسته کوله سه چه ولسته را یو
السلام علیکم. د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام، زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته، سړکار مې ډېر خراب. موږ هیله کوو چې تاسو دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام
علیکم. نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تیر شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویل؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 1350 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور شو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام وستیرش په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغانستان میشتې ټولنه وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونی چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلور مشپې پر مهال پولیسو 904 نوي کسان نیولې دي. وړې مشپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. د جاپان دفاع وزارت پرون وخت اعلان وکړ چې په تیرو څلور ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو دوی کشتي د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تیره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم شوی وو. د تایوان دفاع وزارت تیره سیشن به ویلي و چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې دوی کشتي لیدلې او د هغوی د څار لپاره خپلې الوتکې او کشتي لیږلې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوردې مودې له ترپګنیو سره په جګړه بوخت دی. دمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګلا میرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناټو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمنه لري چې په داسل کې چې جګړه روانه وي د ناټو په پوځي تړون کې شامل شي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځنوژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسي سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبري وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپونډ پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د رواني اونۍ دغه خبري په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشي د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ. خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول، هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.8 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې.
کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پور ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟ بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کړو یې، مړه سوی خو نه یو، خو د وړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشه یي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاش زیرې په مو کرلې وه د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې وې راله هغه هم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړې وه، مصرفونه مو کړې وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاک یې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړی یم، اوس پوروړی هم راپسېږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس که سره در بدره کړله، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښوله، یم په فرا کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړی هم نه پرېږدی، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلو ګرام بیه سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسېږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بېوزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلې، د غنمو له لارې دومره پیسې په لاس نه شي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نه شي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هومره ګواښونکی نه دی. د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللي. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل ګڼې ګوڼې ډکو ټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشي موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی او تر څنګ دا هواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت، بهرانه او چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشه یي توکو د زهرو ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاده ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمېرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدې کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کېږي.
بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکاره نشه کول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کوې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړې. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زادمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدې شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټې دې ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغسې وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نشي کولی، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولی سو دغسې بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پر رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علومو زده کړه ورکړي. د قرآن عظیم الشان لومړنۍ وحي چې الله تبارک وتعالی د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېږله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره یو مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نورو خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ښېګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
که چیرته والدین یا یو یې په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله له خپلو اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د ده هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لېږلی وی، دی باید مدرسې ته لېږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې له یوې خوا یو شخص ته به ذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوا نه د ده اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سره د تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو، او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر ورسره نه وي، د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولی؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپل اولادونو ته. که چیرته دوی داسې وای چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپلو اولادونو تعلیم ته، سالمې تربیې ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولیږي. او دا معتاد خلک نشي کولی. نو کله چې دی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او د هغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه چې لازمه ده هغسې پاملرنه ونه شي، یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې راځېږولی شي. نو ستونزې دا دي چې دوی بې علمه دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو او له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علمه او بې سواده خلک ګرځي، دا یې اضرار دي. او که چیرته دی بې علمه او بې تعلیمه پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو، د ماماګانو یې، د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي، چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي، او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې د دغه ماشوم سمه او درسته، سالمه او مناسبه تربیه وکړي، او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي، او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي، او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یوه حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې، او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي، تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چیرته
اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې دغه سه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپلو خپلوانو لپاره، د خپلو ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې د تل لپاره له دغه سه بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډېره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولی شي.
راځه کرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل به په خپله ځمکه کې بل تخم کري. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل به په خپله ځمکه کې څه ډول تخم وکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریاک دې خرڅ کړل؟
هو، خرڅ مې کړل.
کچو دې خرڅ کړل؟
بس خزه پختنه ما کوه.
ولې، څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
کچو دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وې.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو او سش کال د هلک وادم نشو کولی.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا، دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کرو یې، ما رسوي خو نه یو، پوره وړي لا هم یو. داسې کښتې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي، کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یې، کله مرض وکړي او کله ارزانه شي. ته دې خو غنم لا ښه دي.
پخوا لا ښه وو، دومره پیسې به یې را جوړې کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومېږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو، د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سړی، وسه خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، غور به شم.
مجید بچی، ته مور سره ولاړ شه.
نه، مجید به کار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یې سی، ته هم ستړی مشی.
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه، څه خدمت مو وکړم؟
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به دې ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یو افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلي، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړی؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبر ادا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ازمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کیږي، که شل وار ازمکه واړوي تخم یې پاتې وي بیرته راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
ریښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دی ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.